آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. د آزادی رادیویی مجله په روانه خبرونه کې له یو ځوان لیکوال هاشم ناصری سره چې په طنز لیکلو کې د خپل طرز څښتن دی مرکه لرو.
زه باور لرم چې هر انسان په ژوند کې له ډېرو داسې طنزي حالاتو سره مخ کیږي، لیکن هغوی عادي ورباندې تیریږي، ډېر توجه نه ورته کوي. او ما بیا دا کوشش کړی دی چې هغه بیرته ژوندي وساتم.
د طبیعت د خلکو یو حکایت د نشتر د مشاعرې رپورټ.
د سر دښمن ته هم د ښې ورځې غوښتونکی یم، په دې وطن کې یتیمان له چا نه پاتې مشه.
د غزاله جاوید په یاد یو مطلب.
عاشق وې کوې جدای نه وې خدای په در کې او بد س کس کم شویونه.
او څو نور مطالب هم شته. د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
د چینی سبک نقاشیو انزورګر ومان نیازی د خپل نو یو انزورونو نندرتون جوړ کړ. دغه نندرتون چې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په کتاب خار مؤسسه کې پرانستل شو، د اونۍ تر پایه پورې د مینوالو په مخ پرانستی و. په دغه نندارتون کې د غنمو له پلالې څخه جوړ شپېته انځورونه نندارې ته وړاندې شول او نندارچیانو یې تود هرکلی وکړ. په تیرو دوو کلونو کې دا د ښاغلي ومان د انځورونو دوهم نندارتون دی. تیره اونۍ په کابل کې په لومړي ځل د آیفون له لارې د عکاسۍ نندارتون پرانستل شو. دغه عکسونه چې سلیمان قرداش او دوو عکاسو نجونو اورزلا نعمت او سلطانی لودین په آیفون باندې اخیستي، د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د ژوند مختلفې شیبې سترګو ته دروي. په کابل کې د فرانسې د کلتوري مرکز مشرې میرمن ګلدا د دې نندارتون د پرانستې په وخت وویل چې دا اول ځل دی چې په افغانستان کې د آیفون له لارې د اخیستل شویو عکسونو نندارتون جوړ. دغه نندارتون به تر 15 ورځو پورې د مینوالو په مخ پرانستی وي.
تیره اونۍ په کابل کې د دوو ورځو په مخه د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د انځورګرو او خوشنویسانو یو مشترک نندارتون پرانستی و. نور حال د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د کابل ښار د بابر تاریخي بڼ د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې د هیواد د ټولو ولایتونو د خطاطانو، نقاشانو او رسم ښکونکو د ساده او رنګینو آثارو د یو نندارتون کوربه و. په دې ورځو کې د هنر ګڼ شمېر افغان او بهرني مینوال جوپه جوپه دغه بڼ ته تلل او د افغان هنرمندانو په ګوتو جوړ شوي آثار یې کتل. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی هڅې پیل کړي د هیواد هنرمندان چې د هنر په هره برخه کې د پرمختګ وړتیا ولري وی هڅوي او د وزارت د توان سره ورسره مرستې وکړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادی راډیو ته وویل
ما صدها اثر نقاشی و خطاطی را معرض تماشای مردم قرار دادیم.
موږ د خطاطی او نقاشی په سلګونه اثر د خلکو لیدو ته وړاندې کړل. زموږ په ټولو ولایتو کې ښه ښه هنرمندان شته. د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په مرسته له بدخشان نیولې تر خوست او همدارنګه له ټولو ولایتونو هنرمندان د دوی له اثارو سره کابل ته راوبلل شول.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مشوره د هر اثر تر څنګ د هغه بیه هم ذکر شوې وه. هنرمندان وایي د کار اسانتیاوې کمی دي او که د حکومت مربوط ادارې ورسره مرستې وکړي دوی په ځانونو کې د ډیرو ارزښتناکو هنري اثارو د تولیدولو توان ویني. توریالی وایي
د افغانستان په سطح یوازې دغه کابل مرکز هنرمندانو دپاره چې دلته دغه خپل هنر دوی وړاندې کړي څه مشکلات نشته. خو اطراف کې دغه مشکلات شته د شرایطو د نگانو. هنرمندانو خو همدغه مسلک هم دی، کار هم دی. څومره دوی پرمختګ کوي نو د دوی ژوند هم ورسره ښیي او که د دوی دغه پرمختګ مخه ونیول شي نو د دوی ژوند هم طبعا اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي، ځکه چې دولت د خوانه د دوی کم معاش یا بل څه داسې نور شی نشته. نو دغه هنر دی بس.
د دې هیواد تاریخ وایي افغانان له هنره بیګانه ولس نه دی. د تاریخ په اوږدو کې داسې هنري آثار تخلیق کړي چې په سیمه او نړۍ کې شهرت لري. خو دېرش کلنو جنګونو د دې هیواد د نورو برخو په څیر هنر هم وځاپه. د نظر خاوندان وایي له ستونزو سره سره په وروستیو کلونو کې د هنر په هره برخه کې د افغانانو د پرمختګ نښې لیدل کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
تیره اونۍ په پېښور کې د پښتو نامتو سندرغاړی غزاله جاوید ووژل شوه. دا د مرګ په وخت 24 کلنه وه، خو د ژوند په همدې کم فرصت کې د ژوند او هنر دومره خدمت وکړ چې د شهرت انګازې تر لری لری پورې خپرې شوې او د کلتور او موسیقي په تاریخ کې ځان ته ځای پیدا کړ. په پېښور کې زموږ همکار اصرار اتل څه موده د مخه له هغې سره یوه مرکه کړې وه او د همدې مرکې په اساس یې دغه مطلب برابر کړی دی.
غزاله جاوید څلور کاله وړاندې د بڼ سوات نه راوالوته، تر پېښور او کابل ورسېده. د واده او مرګ وړاندې راته د خپل زده کړې او هنر په هکله څه داسې ویلي
وو؟ سکول ته بتلو هلته به مې نعتونه نظمونه به مې او د هغې وخت نه شوق پیدا شو او ټی وی باندې مې گانې کتي د ټولو سنگرانو. بس بیا زما استاد نظرګل استاد و، د هغه نه مې زده کړو کړه او بس دې عقله پورې را ورسېد.
غزاله جاوید راته د زنانو سندرغاړو دې هنر ته د راتګ په سوال صدا سي ویلي وو.
بس د هغې وجه دای چې تعلیم نه وي، بس زمونږ پښتانه نه خوښوي چې یا دودی دغه لرش دی فن ته، او تعلیم کمی وي په دې وجه باندې، بس لږ کمی وي ډېر.
د خدای بخښلې هنرمند د خبرو په یو برخه کې راغلی وو چې غزل ډېر خوښ وي.
بس زیات خو زما خپل ځاني غزل سره ډېر شوق دی، غزل زړه نه خوي ما.
دوی د هغه ولسی سندرې ذکر هم کوي چې د هنري سفر پیل ته کړو.
بس اول بوته دوه ټپې دغه کو باورو او بیا بس گانا ما چکا مڑم بے گانا کڑی وی اللہ سبا کی دا بوتا
عشق وی کوی جدائی نوی خدای پدر کی او بد سا کس کم شویونا یا اللہ سبا کی یا اللہ سبا یا اللہ سبا کی یا اللہ سبا زد جانان دی دنت زاما یا اللہ سبا کی یا اللہ سبا او یا اللہ سبا کی یا اللہ سبا
د مسلمانانو تر ټولو مقدس ځای یعنی د مسجد الحرام د صحن د لویولو په تر ټولو لویه پروژه باندې کار روان دی. په دې اړه په عرب نیوز ورځپاڼه کې د یو خبره شبي رپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
په مکه مکرمه کې به د مسجد الحرام د ساحې د پراخولو د تر لاس لاندې پلان په عملي کولو سره دغه جماعت د 10 میلیونه عبادت کوونکو گنجایش ولري. مسجد الحرام ته چې د کعبه خونه پکې ده، هر کال د حج په ورځو کې او د کال په نورو وختونو کې په میلیونونو مسلمانان د عبادت لپاره ورځي. د دې جماعت د ساحې د پراخېدو لپاره په مختلفو وختونو کې کوششونه شوي دي. ویل کېږي چې په لومړي ځل د دوهم خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې امر وشو چې د کعبه شریفې د ساحې د پراخولو لپاره دي د شاوخوا څو کورونه ړنګ او د جماعت برخه دي شي. په شلمه پیړۍ کې چې ترانسپورتي وسایلو انکشاف وکړ، کعبې شریفې ته د تلونکو کسانو شمېر کال په کال زیات شو او په همدې وجه په تیرو څو لسیزو کې دا څوم ځل دی چې د مسجد الحرام د پراخولو هڅه کیږي. خو په دې لړ کې تر ټولو لوی پلان هم د اوسنۍ تر لاس لاندې پلان دی چې د مسجد الحرام صحابه ورسره 1500 متره مربع او یا په بل عبارت د 2500 جریب ځمکې په اندازه پراخه شي. په شلمه پیړۍ کې د مسجد الحرام د ساحې د پراخولو لپاره لومړی لوی پروګرام په 1945 کال کې تطبیق شو چې په نتیجه کې مسجد الحرام د 300,000 عبادت کوونکو د ځایولو گنجایش پیدا کړ. د دې جماعت د پراخولو دی وی بلې پروژې په عملي کولو سره د جماعت گنجایش دوه برابر شو. د مسجد الحرام د ساحې د پراخولو اوسنی پلان چې په 2009 میلادي کال کې پیل شوی دی دوه مرحلې لري. په لومړۍ مرحله کې کعبه شریفې ته نږدې 2350 هوټلونه، دفترونه او نورې ودانۍ ړنګې شوي دي چې ځمکه یې د مسجد الحرام برخه شي. په دویم پړاو کې به چې په لنډ وخت کې به عملي شي 1900 نورې ودانۍ ړنګېږي او ځمکه به یې د جماعت برخه ګرځي. د سعودي عربستان حکومت د دغو ودانیو مالکانو ته په هر متر مربع 5,000,000 سعودي ریاله چې 1,30,000 ډالره کېږي ورکوي، او په دې ډول د مسجد الحرام د پراخولو په اوسني پلان به شاوخوا 1,000,000,000 ډالره ولګېږي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په پکتیا کې مو د سش کال د نشتر مشاعرې په څو شیبو کې داود تپان شریکوي.
د اوو کلونو راهیسې د نښتر دودیزه مشاعره د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دې سیمې د فرهنګیانو له لوري جوړیږي، او دغې مشاعرې ته په ډیره لیوالتیا له لر او بر څخه فرهنګیان د شعر او شاعرۍ مینوال راځي او د شاعرانو شعرونه په چکچکو بدرګه کوي. خو دا ځل د تیر په توپیر د مشاعرې بڼه بدله وه. له ډیرو سیمو څخه ډیر خلک نه و رابلل شوي، یوازې د غزنی، خوست، پکتیکا او لوګر شاعرانو او فرهنګیانو په دې مشاعره کې ګډون کړی و. د سږنۍ مشاعرې لوی توپیر د تیرو مشاعرو سره دا و چې په دغه مشاعره کې هر شاعر هڅه کوله ډیر هنري شعر ووایي او د خلکو پام ځان ته ورواړوي. ولی مرجان درمان هم داسې یو څوک وو.
پختون وطن، پختون جانان، لچان پاتې مشا او لزان نه خوب لزان نه ګران، د چان پاتې مشا او مینو ماته د نیمګړی مینې زور معلوم دی، مینو ماته د نیمګړی مینې زور معلوم دی، د محبت کورګای خوران لچان پاتې مشا. د سر دښمن ته هم د خیر ورځې غوښتون کیما، په دې وطن کې یتیمان لچانه پاتې مشه. لکه زما داسې بزیړ زبخلې رنگ زبی، د درد دوا د زړه درمان لچانه پاتې مشه.
د وطن جانان او مینې ستاینه د سولې غوښتنه د دې مشاعرې د ګډونوالو د خولې مهم ټکی و. خو ځینو نورو شاعرانو بیا په نن کې د پاتې کېدو غوښتنه په دې خاطر کوله چې سبا به د ظلم نندارې وي. عرب الدین همدر څخه یې اورو.
چې مو مسکا نه بیرزو کېږي په دیوچو شونډو، حالات پرې مېږ دی ژړا ته مې نور مور ولای. سبا به بیا په یو مظلوم د ظلم سیل کوم، په نن کې خیه ما سبا ته مې نور مور ولای.
په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه هم ویل شول. له خوست څخه راغلی طنزي شاعر جهانزیب جوهر د خپلو خیالاتو څرګندونه داسې وکړه.
چرسی بنگی والا کټلو وای، پښنلو گی والا کټلو وای، دنیا باد د پومینا باندې پتروشتان دی والا کټلو وای، چټو د دې وطن خو خوګی نشو په یو کرزی والا کټلو وای، افغان ایټم د تصمیم ونه صاحب دا بډی والا کټلو وای، کوتک د لاس کی وی خدار سوای اپ ټوپکی والا کټلو وای، هر یو میان د لاس وتل لزی اپ دا سړی والا کټلو وای، چې خدای رسول سره ایمینا نوی په اسړگی والا کټلو وای. جوهر خپل تکړه شداس وخت په خپل پردی والا کټلو وای.
یوازې دا څو کسان نه وو چې په مشاعره کې د هنري شعر ویلو هڅه وکړه. هر څوک به چې د سټیج خوا ته راته، هڅه یې دا وه داسې شعر ووایي چې د اورېدونکو ذوق خړوب کړي او د خلکو پام ور واوړي. لکه مومره شاعر سیف الرحمن تګي او عصمت سلام څخه یې اورو چې د خپل زړه خواله څنګه کوي.
ما خوبونو ته پرېږدي نه، ما خوبونو ته پرېږدي نه، ستا خوږې سترګې ګورګورې، بس راجک شما وایم زه د نیمې شپې سندرې، تا رازونه زما افشا کړې د زړونو انځورګرې، بس راجک شما وایم زه د نیمې شپې سندرې، کله کله مې سوچ واخلي وته پرا باندې راشي، وای هجر دې راتلونکی یار خبر باندې راشي، زړه مې تور شي له دنیا نه چې را یاد شي دا خبرې، بس راجک شما وایم زه د نیمې شپې سندرې.
نور لکلی جمع او بیا ندر جم، تا ته پریږدم او بیا ندر جم، ستا کلا بدرنګ نشزما پنم، ستا کلا بدرنګ نشزما پنم، خدی روما او بیا ندر جم. اوس خو راغله زړګی ته یو څه تم شګولا، اوس خو راغله زړګی ته یو څه تم شګولا، او دغه خبره دې چې جم جانان نه منم، او دی ور انزور زړګیز ګروای چې تر تا نه رسوي، د یو رنځور زړګیز ګروای چې تر تا نه رسوي، او دغه لیکنه او قلم جانانه نه منم، او ورور دی ګواک ولي کوي ماته او ما څه کړي دي، ورور دی ګواک ولي کوي ماته او ما څه کړي دي، او چې وایي ګرامي او زه ګرام جانانه نه منم، مختای دا وایي د سلام زړه دی فلسطین تا پرې یرغل کړی دی، د سلام زړه دی فلسطین تا پرې یرغل کړی دی، زه غندما ټومبم جانانه نه منم.
دا یادونې وړ ده چې په تیرو مشاعرو کې به یوازې هغو شعرونو ته چکچکې کېدې چې د ورځنیو پېښو توري به پکې ترسیم شوي وو، او خلکو ته به په ښکاره ډول اشارې کېدې چې د هنري او ذوقي شاعرانو په خبره ټول شعر ویل کېږي، شعر نشته. خو سک دا توپیر په دې مشاعره کې په لویه پیمانه موجود و. خو اوس یوه اندېښنه چې شاعرانو او فرهنګیانو لرله هغه دا وه چې ولې په هغومره اندازه خلک له دوی سره په مشاعرو کې ګډون نه کوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د یوې نوې څېړنې نتیجې ښیي چې له خپلو ماشومانو سره د پلار نرم چلند د ماشومانو د شخصیت په وده کې هغومره اثر کوي لکه د مور نرم سلوک، او بلکې ودی شي چې له ماشومانو سره د پلار مینه او نرم چلند تر مورنۍ مینې هم ډیر مثبت اثر ولري. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وژمه رشیدی لولي.
له خپل ماشومانو سره د پلار مینه د ماشوم د شخصیت په وده کې د مور د مینې په اندازه بلکې تر هغې هم زیات اغیزمنه ده. محققان وایي چې په لوینې باندې د انسان په خوی او شخصیت باندې بل هیڅ شی دومره ژور اثر نه پرېباسي لکه هغه سلوک او چلند چې په کوچنیواله باندې مور و پلار له خپل ماشوم سره کوي. له ماشوم سره د نورو په تیره بیا د مور و پلار مینه یا توندي او تیزي د همدې ماشوم د ژوند په راتلونکو کلونو او ټول ژوند باندې ژور اثر اچوي. د کینیکټیکوت پوهنتون استاد رونالد روهنیر چې د اولاد د شخصیت په وده باندې د پلار د چلند په باره کې د یوې تازه ترسره شوې مطالعې د ټیم غړی دی، رسنیو ته ویلي دي چې دوی د لس زره کسانو د مطالعې له لارې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې که مور و پلار له اولاد سره تریخ چلند وکړي او د مینې په ځای توندي او تیزي ورسره وکړي، نو دغه ماشومان به په راتلونکي عمر کې هم ځان ناامنه احساسوي، ورخطا او پریشانه به وي، له نورو سره به یې حسادت زیات وي او نورو ته د تاوان رسولو عادت به پکې نسبتا ډېر لیدل کېږي. پروفیسر رونالد روهنیر وایي چې د جسم درد د څو شیبو لپاره وي، خو روحي درد له کلونو کلونو وروسته هم د وګړي له شخصیت سره لوبې کوي او د مثبتې ودې مخه نیسي. له نوې څېړنې سره سم له خپل اولاد سره د پلار مینه یا د پلار ناوړه چلند هغومره د اولاد د راتلونکي خوی او شخصیت لپاره اهمیت لري لکه د مور او بلکې د مور تر سلوک هم ممکن ډېر اغېزناک وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
فریدا سیفی راته دا ځل د طبیعت د خلکو یو حکایت راوروي چې سوی او سوداګر نمیشي.
سوی او سوداګر د طبیعت د خلکو یو کیسه. یوه ورځ یو سوی خپل الوتونکي ګاونډیان خړکۍ مرغۍ شمتوره او کارغه میلمانه کړل. دوی ډوډۍ وخوړه، سندرې وویلې او نشه یې وکړه چې ساعت یې تیر شي. وروسته بیا د سوی بلې خبرې ته پام شول. دوی ته یې وویل، هغه لرې د غره په لمن کې ګورئ چې دوه بنی آدمان ناست دي او په چوټ باندې حساب سره کوي. میلمنو یې ورته وویل، ولې نه وینو یې، هغه یو له ځانه وړکی دی او بل ښه چاغ دی. سوی وویل، دغه دوه کسه هر کال په همدې ورځ د غره دې لمنې ته راځي. دوی دواړه سوداګر دي او ښې ډېرې پیسې لري، خو لکه څنګه چې نور بنی آدمان په پیسو نه مړیږي، نو دوی هم مړېدل نشته. کال دولس میاشتې پیسې ټولوي او یوازې دا یوه ورځ د غره لمنې ته په سیل راوځي. خو سیل یې چیرته دی؟ دلته هم د پیسو حسابونه سره کوي. هغه چوټ او هغه د حساب کتابچه یې ویني. کارغه، شمتورې او خړکۍ مرغۍ ورته وویل، هو هو وینو یې، له هغه وړوکي سره دي. وړکۍ لکه چې هغه چاغ ته څه حساب ورکوي. سوی وویل، زه وایم راځئ یو بله ساتیري جوړه کړو. کارغه دې لاړ شي، د هغه چاغ سوداګر په سر دې کښېني. چاغ سوداګر به نارې کړي چې وای څومره بدمرغه یم، کارغه مې په سر کښېناستو. دی به په وړوکي سوداګر چغې کړي چې هله هله کارغه وشړه. له ځانه وړوکي سوداګر که څه هم ډېرې پیسې لري، خو د چاغ شتمني ورباندې لا ډېره ده او د بنی آدمانو دا عادت دی چې هر یوې چې ډېرې پیسې لري ځان ورته تر نورو برخ کاري او له نورو د خدمت تمه لري. له ځانه وړوکي سوداګر به هم سمدستي لاس په کار شي او د حساب په کتابچه به په کارغه ګزار وکړي، خو کارغه به د سترګو په رپ کې والوزي او له وهلو به بچ شي. چې چاغ او له ځانه وړوکي سوداګر یو ځلې بیا په خپلو حسابونو کې ښه غرق شي، کارغه دې بیا ځان راورسوي، د چاغ په ګنجي سر دې کښېني. دا ځل به نو چاغ په خپل ملګري باندې ډېره بده چغه وکړي چې ته لا ورته ګورې. زما ګرانو میلمنو، په دې به بیا وروسته پوشی او ډیر به ورته وخندئ چې له ځانه وړوکي سوداګر څه کوي. نو څنګه، دا لوبه مو خوښه ده؟ ټولو وویل، خوښه مو ده، خوښه مو ده. دوی په شریکه په یوې ګوره ونه کې کښېناستل او کارغه د اسمان په لور والوت چې ځان د چاغ سوداګر ګنجي سر ته ور برابر کړي. کارغه د سوداګر په ګنجي سر کښېناستو او لکه څنګه چې سوی ویلي وو، چاغ سوداګر وویل، وای څومره بدمرغه یم چې کارغه مې په سر کښېناست. او بیا یې په وړوکي سوداګر چغه کړه، هله هله کارغه وشړه. له ځانه وړوکي سوداګر سمدستي د حساب کتابچه را اوچته کړه، د کارغه په لوري خطا کړه، خو کارغه د سترګو پرب کې والوت او د حساب کتابچه د چاغ سوداګر په گنجي سر ولګید. کارغه ډیر بر وخوت. چاغ سوداګر دوه درې ځله په خپل گنجي سر لاس را تیر کړو او شیبه نیمه پسې بیا حسابونه سره پیل کړل. دوی چې یو ځل بیا په حساب کې ښه غرق شول، کارغه د سیوري غوندې بې غږ غوږه خو د غشي غوندې چټک د چاغ سوداګر په لغړه کپره کېناست. لکه څنګه چې سوی ویلي وو، چاغ سوداګر خپل ملګري ته په ډیر لوړ آواز او په قهر ورنارې کړې چې ته لا ورته ګورې. له ځانه وړوکي سوداګر کارغه ته دومره په غوسه شو او د انتقام جذبې دومره بې سده کړ چې په ځان پوه نه شو او په غیږ کې پروت چوټ یې د کارغه په لور وګرځ. کارغه بیا هم د سترګو پر رب کې والود، کاخ کاخ نارې وکړې او په آسمان کې پناه شو، خو د چاغ سوداګر په گنجي سر د وینې لیکې رامات شوې. وړوکي سوداګر بخښنه غوښته، چاغ سوداګر زګیروي کول او کارغه زانګورې ونې ته ورسه. کارغه وویل، بني آدم ځان ته ډېر هوښیار وایي خو اکثره وخت دومره د کم عقلو کارونه کوي چې خپل ځان په خپل لاس ژوبلوي. سوی وویل، د بني آدمانو بل عادت دا دی چې کله د بدل اخیستو جذبه ور پیدا شي بیا نو په ګټه او تاوان نه پوهیږي او داسې چارې کوي چې په آسمان کې د مرغانو، په خاورو کې د خزندګانو، په سمندر کې د کبانو او په ځنګل کې د ځناورو د خندا او ملانډو شي.
اوس له هغه تنس لیکونکي سره د مرکې د اورېدو بلنه درکو چې د کابل په ادبي غونډو کې د خپل ځانګړي طرز په خاطر ډیر مینوال موندلې دي. دی راته وایي،
د ما نوم عبدالله هاشم ناصری ده او د غزنی ولایت کې مې کور ده، جونګړه مې ده او افغانستان مې د یو کور په توګه پیژنم.
افغانستان د لوی کور ده؟
او افغانستان مو لوی کور ده. او لوړې زده کړې مې کابل پوهنتون کې د زراعت پوهنځی لوستی او دیارلس پنځه اتیا کال کې د لوړو زده کړو له پولو واوښتم او له هغه تر اوسه بس هماغه د خپل مسلک مطابق کارونه په مخ بیایم. زراعت کې کار کوم او بزګرانو ته او خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل چاپیریال ته خدمت کوم.
او په ادبیاتو کې بیا څه کوي؟
ادبیاتو کې غزنفر صاحب، زه خپله ډیر کوشش مې وسله، د مخکې به مې کله ناکله یو نیم شعر هم لیکل او نثر کې مې هم څه لیکل، لنډې کیسې او ځینې نور. اوس مې کوشش دا ده چې په طنز کې کار وکړمه او طنز لیکمه او دغو شپو کې مې یو طنزي ټولګه چاپ ته تیاره ده انشاءالله.
څه نوم دې پېښې
ده؟ هم چاپ یې کړمه. نو نوم دې هم دې کتاب نشه یې چرګه ده.
څو مخه به یې؟
تقریبا یو سل شل مخه.
په دې کې به څومره تنظونه یې؟
څلوېښتونه تر پنځه څلوېښت خواشا تنظونه ستا پکې.
ښاغلی ناصری، تاسو کله کله په ادبي بهیرونو کې هم برخه اخلئ. په ادبي بهیرونو کې ما داسې کسان لیدلي دي چې خپل شعرونه یې په یاد وي او د موزون کلام یادول ګمان کوم ډېر مشکله چاره هم نه ده، خو تاسو نثر لیکلی او ما کله نه یادیږي چې خپل نثر د کاغذ له مخې ووایست، هغه هم له یاده وایست، دغه څه چل دی؟ دا ټول تنظونه دي په یاد دي خپل؟
ما تقریبا خپل ټول کتاب یاد ده. او سبب یې دا شی ده چې زه کله چې یو طنز ولیکم نو هغه ملګرو سره شریکوم، یو مجلس کې یو ملګرو ته وایم. نو کله چې مې طنز ویلی د ملګرو ته، هغوی ډیر زیات خوښ کړی ده. کله چې هغوی خوښ کړي نو زه نور هم تشویق سوی یم. کله زه تشویق سم هماغه طنز را سره ذهن کې ساتم او تقریبا ټول کتاب مې یاد.
نو تا خپل کتاب په یاد دی، نو بس خپل حافظې ته مراجعه وکړه، یو طنز اورېدونکو ته واوروه.
او انشاءالله د بیډیو لګښت تر سرلیک لاندې یو طنز. د بیډۍ ځینې خلک ورته سپختي وایي، زین خلق فکر کوم تشلی هم ورتوای
دا تشلی خو غ مردکی
بجلی
ورتوای دا بجلی ورتوای
بجلی ورتوای نو د بیرډو لګخت وړوکوال دوره کې دا کلیوالو ماشومانو ژوند کې هغوی ته چې ډېر ارزښت لري هغه دا د باسکل ټیر ځغلول او کنګري ساتل سپیان جنګول د موږ ټولنه ده او دې سره څنګ ته لیندي مچلوغزي بیرډۍ توشلی دا شیان ماشومانو ته ډېر ارزښت لري. زه خپله کله چې ماشوم وم دو شیانو سره مې ډېره مینه درلوده. بیرډۍ به بیا اکثره وخت راسي بایلول کېدې او مفته د یوې بیرډۍ لاسته راوړل هم ګران کار و. ما یو لار ورته جوړه کړې وه او هغه داسې زه به د شپې له پلار سره خونه کې ویدېدمه هغسې به د شپې کله ویدېده خپل واسکټ به یې راواخیستل کت به یې که او له بالغ سره خوا کې به یې کېښود. د شپې ناوخته به ما د باندې راوتلو ته نور څه ضرورت نه درلود. صرف هغه د پلار واسکټ به مې بېګا له په نښه کړی و. ماخوستن راپورته به سوم او د ده واسکټ به مې په اوږو کړو. په تیاره کې د باندې به ووتم. هغه د بیرډیو لګښت پیسې به مې ورځینې غلا کړې. بیرته چې به رالمه واسکټ به مې هماغلته په خپل ځای باندې کېښودل. سهار چې به مې کله بیرډۍ اخیستې یوه لپه بیرډۍ به مې واخیستې او یو کشر ورور مې و دا هم په دې جریان خبر و چې دا پیسې ته هره ورځ لاسته راوړې له کومه یې لاسته راوړې. بیا مې هغه ته ویلي و چې زه په دغه رقم باندې پیسې لاسته راوړم. نو د دې دپاره چې پلار مو له دې رازه خبر نه شي بیا به مې هر وخت درې درې بیرډۍ کشر ورور ته هم ورکولې. نو تقریبا یو اتلس ورځې وروسته مو هغه ورور راته وویل و یاره زه درې بیرډۍ نه غواړم او پرانی مای به راکوې. ما ورته وویل سره یاره پرانی مای انرژي به ما مصرف کړي زحمت به ما ایستلی بې خوبي به ما تېرې کړي او پرانی مای به تا ته درکوم. خو په دې ورځ باندې خبره مو سره لاندې باندې سو په دې ورځ باندې مې هماغه درې بیرډۍ هم ورته ورنه کړې. دی ولاړ او پلار ته یې دا جریان ټول ویلی و. ماخوستن چې زه له بیرډیو ستړی ستړی رالمه کور کې ډوډۍ تیاره وه کېناستمه. دا وضعیت داسې راته معلوم سو چې د پلار مو ډېر چورت خراب ده او فکر مې وکړو چې نو بس مشکل په ما کې ده او هغه هماغه د بیرډیو دپاره یې پیسو غلا ده او ورور مو ورته ویلي دي. نو اوس مې کوشش کاوه چې پلار په یو رقم باندې خوشحاله وساتمه او که مې وکولی سوای چې د له ذهنه بیخي همدا خبره ایسته کړمه که به یي. نو که به ګیلاس ته یخ اوبو ته د ضرورت درلود که به یې نه درلود دا پیاله به مې ورنږدې کړه. له خپلې خوا به مې هغه نرمه او ګرمه مړۍ راواخیسته ده ته به مې ورشاته کړه. خو کله چې مړۍ ختمه سوه له هغه وروسته مو پلار راته وویل وای غلا ښه کار نه ده له غلا چې لرې ګرځې او په دې عمر باندې چې لا غلاوې پیل کړې نو آینده به هم داسې لکه د پلاني لکه د پلاني دغه د سیمې دغه پیاوړي پیاوړي غله را یادوي. نو ما هم د دوی خبره دستي کته کړه. ورته مې وویل سړیه رښتیا هم غلا خو ډېر غلط کار ده او ولې به یې کوو. نو په دې وخت کې مو پلار راته وویل وایي ته دا هره شپه ولې د باندې وځې. ما ورته وویل سړیه د باندې خو سې وځم دا به مې یو ضرورت لرم او په ځای ضرورت به یې او ده درته درواغ ویلي دي. ورور مې ور وښود. پلار مو راته وویل وایي نو په دې څه پوه شوې چې ده راته درواغ ویلي او څه یې راته ویلي دي. خو نور هغه راگیر سوما. په دې وخت کې مو پلار راته وویل وای بس سمه ده له دې وروسته احتیاط کوئ تر اوسه هر څه چې وو هغه تېر شوي دي بیا چې دا کار تکرار نه شي. ما هم ورسره ومنله. له هغه وروسته به مې یوه ورځ هم په د شپې په هماغه ټیم باندې راویښېدل مې یو عادت جوړ شوی و. خو د باندې چې به راوتمه د دو واسکټ به مې نه راغوستل داسې به ووتم بېرته به راغلمه. نو تقریبا څلور پنځه ورځې وروسته مې تصمیم ونیودل چې اوس به مو د پلار له خیاله چې هماغه خبره غورځېدلې او ښه به یې باور سوی چې زه واسکټ نه اخلم او غلا نه ورځینې کوم. بیا مې تصمیم ونیودل چې نن شپه به یې راسره باسم. کله چې مې هغه واسکټ د باندې راسره راوویستل په سرای کې مې هغه د ضرورت په اندازه پیسې ورځینې غلا کړې. له هغې خوا چې راتلم یو ډول ویره راسره پیدا سوه چې که اوس دا واسکټ هماغلته ږدم نو داسې نه شي پلار مو تیار ویښ ناشي او تر دې مړوند مې ونیسي. دلته خو بیا نه منکرېدی شي او نه هېڅ د حل لاره شته. نو دا مې ښه وګڼله چې اوس د دله واسکټ سره یو څو دقیقې خپله بستره کې پرېوځمه څو دقیقې وروسته به راپورته سمه او د ده واسکټ به د دله سره سره کېدمه. راغلمه خپله بستره کې نینې وتم واسکټ مې اغوستی ده بس د دې انتظار باسم چې څو دقیقې وروسته راپورته سمه او واسکټ وکاږم په خپل ځای کېدمه. خوب را باندې غلبه کړې و ویده سوی وم. سهار بیا هغه وخت له خوبه راویښ سومه چې ما واسکټ په اوږو او د کورنۍ ټول وګړي مو را باندې راتاو خندلی.
ډیر علی شغله ناصری تاسو دغه څه چې وویل لا یاده د معاینن ټکی پټکی هم داسې لیکلی دي.
او ډیر کلیواله لهجه، کلیوال ترکیبونه، کلیوال ژبه باندې مې لیکلی دي.
جملې مې وروسته وړاندې نه دي، همداسې دي.
او بالکل
شغله ناصری دغه د ویلو ژبه او د لیکلو ژبه پر حال ځینې فرقونه لري. په ویلو کې ممکن موږ ګرامر یو څه مات کو، په ویلو کې ډیر شی د اشارو له لارې، د لاس د حرکت له لارې، د غاړې د او سر د حرکت له لارې، په یوه خبره باندې د تاکید له لارې رسوو. اوس ګوره په خبرو کې وای نه درځم، د دې معنی دا ده چې یعنی په هغه نه درتګ کې ټینګار کوم او ممکن یو څه عصباني هم یم، خو په لیک کې بیا دغه ذریعه نه لرو چې د تاکید له لارې، د کلام د تاکید له لارې، د آواز د بل رقم کولو له لارې، د لاس د شورولو له لارې، د سر د خوځولو له لارې همدغه مفاهیم ورسوو. نو ځکه د لیک په ژبه کې او د خبرو په ژبه کې یو څه فرقونه شته او اصلاره هم نشته. دغه شی بیا تا ته مشکل نه جوړوي؟ آیا ته مطمئن یې چې لیکلی متن به دې هم لوستونکي دغومره خوښ کړي لکه ورته لا یاده چې وایې؟
زه باور لرم او ډیر زیار مې په دې کې ایستلی ده. اکثره کم شي زه په یاد وایم په هماغه رقم باندې لکه تصویر سیمې اخیستی او د کاغذ په مخ باندې مې راوړی. د دغسې طنز د لیکلو کوشش مې تر ډېره بریده پورې کړی ده. او د دې دپاره چې زه په دې خپله خبره باندې باوري سمه، نو ځینې داسې خلک چې هغه مخکې د ما ځینې طنزونه د ما له خولې نه یې اورېدلې، نو هغوی ته خپل طنز ورکوم او څارم یې چې څومره اغېزه په ده باندې کوي، دی خوښوي نه خوښوي، او دوی هم ورته خاندي یا کم له کمه. زه چې کله په ژوندۍ توګه باندې دوی ته همدا طنز وایم همدومره تاثیر کوي که یا نو. کله چې مې ورته ایښی ده دوی لولي او زه ورته ناست یم، هماغومره ورته خاندي، هماغومره یې خوښیږي لکه زه چې ورته وایم.
ښاغلی ناصری، د طنز د تخنیکونو او رازونو په کیسه کې ویل کېږي چې په طنز کې یو لوی راز دا دی چې یو واټن به جوړوي. د څه شي واټن؟ هغه څه چې ته وایې هغه مثلا په ساړه انداز ووایې، د تا سبک داسې وي لکه یو څوک چې یو عادي خبره کوي، یو جدي خبره کوي، خو هغه محتوا چې هغه بیا له خندا ډکوي. د نه خندلو انداز او ستا د محتوا د خندا انداز په دې کې فرق سي، په خندا او نه خندا کې یو فرق راسي، او دغه فرق په خپله طنزي ماهیت لري. څنګه؟ دا خو د طنز یو تخنیک دی، یو راز دی، یو مهم راز دی. تاسو دې ته څنګه په طبیعي ډول هم دغه توجه کړې ده؟ تاسو چې لایدم طنزونه وایست، په غونډو کې هم وایست، داسې سوړ لګیا یې لکه یو د اکاډمي یو عالم چې یو علمي متن لولي او د خندا خبرې پکې نه، او ډېر په سړه اندازې وایي، او همدغه شی خپله طنز زیږوي او طنز پیاوړی کوي.
غزنفر صاحب ډېره ښه خبره مو وکړه. زه خپله دما ژوند طنز ده غزنفر صاحب، او له وړوکوالي تر اوسه پورې دما ژوند له طنز سره تړلی پاتې شوی ده. داسې اوس یې ما هغه لیکلي بڼه ورکړه یا ټولنې ته وړاندې کومه، دغه دما بې پروایي وه. ډیری طنزونه چې دي هغه دما له وړوکوالي سرچینه اخلي.
یعنی مخکې دې لا باید دا کار شروع کړی وای؟
او او له وړوکوالي زه له همدې طنزونو سره چې نږدې پاتې سوی یم.
همدا قصې به دې کولې کلیوالو ته، همزولو ته؟
ډېر وخت
او دغه انداز به دې سوړو. اوس ځینې خلک دي طنز وایي، زړه یې غواړي، خو خپله هم ورسره خاندي، لیکن تاسې خپله داسې په ډېر ساړه انداز دا قصه کوئ. ښاغلی ناصری، ځینې خلک چې طنز لیکي مبالغه پکې کوي، او دا مبالغه د دوی طنز زیږوي. دغه طنز په نثر کې زه نه پوهېږم چې دا تشبیه به زما ذهن ته څنګه راغلي. داسې ده لکه کاریکاتور، کاریکاتورونه خو دې لیدلي، کاریکاتور هم د خندا شي خو په رسامي کې یي. نو هغه د خندا طرز یې داسې وي که فرضاً د چا پزه یو څه اوږده وي، نو دوی دوه درې برابره اوږده کړي، که د چا پښې لنډې وي دوی دوه درې برابره تر څومره چې لنډې دي نورې هم لنډې کړي، له دې نه کاریکاتور جوړ شي.
او بل
کاریکاتور یعنی د مبالغې په صنعت ولاړ دی. د تاسو په طنز کې مبالغه هم خاصه نه وي،
یو قسم ریالیزم ته وفاداری هم یي سړی داسې احساس کوي لکه رښتیا چې هم داسې در پیش سوی دي. څنګه له دې خپلو واقعي تجربو هم ډېره استفاده کړې ده؟
او بالکل، ځینې تنظونه خپل تر یو حده پورې رښتینی تنظونه دي، پیښه سوي
یعنی لږ ګوتې دي پکې والی دي،
او ډېر کم کار مور باندې کړی ده. زه باور لرم چې هر انسان په ژوند کې له ډېرو داسې تنظی حالاتو سره مخ کیږي، لیکن هغوی عادي ورباندې تیریږي، ډېر توجه نه ورته کوي. او ما بیا دا کوشش کړی دی چې هغه بیرته ژوندي وساتم، او داسې زه ډېر وخت همدغو ټکو ته متوجه پاته سوی یم. په داسې انداز کې مې جوړ کړی دی چې خلک یې د یو طنز په توګه راسره مني او خوښوي.
ښاغلی ناصری، ما ستاسې طنزونه اورېدلي دي په مختلفو وختونو کې، په مختلفو غونډو کې، او خدای دې وکړي چې کتاب مو هم چاپ شي، هغه به هم لولو. ستاسې طنزونه د مکان او زمان په لحاظ له کلي سره تعلق لري، هماغه کلی چې تاسو پکې اوسېدلی یاست، د غزنی یو کلی، او حال داسې چې تاسو په کلونو کلونو په کابل کې اوسېدلی یاست، د زراعت په پوهنځي کې محصل وې، بیا فارغ شوی، بیا د کار کړی دی. ما د دغو سیمو طنزونه نه دي لوستي ستاسو په هغه کې، دا تصادف دی او که نه تا همیشه د کلي طنزونه لیکي؟
زه ډېر وخت کلي کې پاتې سوی یم، کلی مې خوښ ده، او کلي کې ډېر طبیعي انځورونه ستا سی هغه که په شیر کې څوک راوړي هم فکر کوم.
نه نو دغه شهر او دغه پانتون او دغه دفترونو ولې تاته د تانس موضوعات نه دي درکړي؟
هم راځم غزنفر صاحب، اوس یې ما کومه ټولګه چاپیږي، دا تر ډېره بریده پورې کلی او اطراف ته ځانګړې شوی ده، او په پام کې لرم ځینې نور داسې هغه خام مواد را سره ستا سی هغه د شهر اړوند تنظونه ور باندې لیکل کېدای شي، جوړېدای شي، نو هغه په راتلونکي کې په پام کې لرم.
ښاغلی نصری، یو بل تنسم که زحمت وباسې کې واوروي.
او خیر یوسې، د دروغو زیری په نام باندې یو تنز وو، د موږ تره له سعودي سراته، او هغه وخت به ډېر کم خلک په عربو په دغو ځایونو کې مسافر وو. کله چې به یو مسافر راغی، د لسکونو نورو مسافرو به یې د لرې لرې سیمو د مسافرو به یې خطونه راوړي وو، پیتې او نښې او عکسونه او حساب. نو په دې وخت کې د موږ د تره هم په دې وروستي را رسېدلي لیک کې یې همدا خبره یاده کړې وه چې زه هم په دې یو څو راتلونکو ورځو کې درځم. هغه وخت دا ټلیفونان دا شیان نه وو. نو موږ چې به ماخوستن کېناستو، دا د کورنۍ ټول وګړي د مجلس اصلي محور به مو د حاجي صاحب راتګ وو. یو بل یوې خوا را پیل کړه چې یاره دا سبا که راشم ذاتي نو باور نشته، بلبل دې بلې خوا خپل نظر را پیل کړه چې یاره یو پنځه ورځې مې لا ګمان نه شي. خو روهن ټول دې ته تیار وسي که دروازه وټکېږي یا څوک د زیری مې درباندې غږ را باندې وکړي، حتماً به رښتیا وي. نو زه په وړوکوالي کې هغه وخت ډېر شوخ وم، له ماشومانو ملګرو سره یو ځای، دا د مازدیګر او د ماښام مینځ دغه ټیم ده، یو کلیوال ګاونډي په دروازه کې مو داسې غال مغال جوړ کړی، چیغې او نارې او لوټې او درب درب. هغه کوربه چې فکر وکړو چې اوس که داسې چې وروځي، د زور له لارې یې پسې اخلي، د تهدید له لارې یې پسې اخلي، نو دا ماشومان ډېر د نور هم ټکنې کېږي. نو له یو تکتیکه چې باید کار واخلم، او په دې ماشومانو کې په دې شوخیو کې ما مرکزي رول درلود. کوربه چې راووتل ما ته یې وویل، وایي ته خو یاره دلته یې، دلته څه کوې تر دوی وخته پورې، اولې تللی نه یې، ولې ورځې نه؟ سړی زه به نو چېرته وم، چېرته به تلمه، تر دې ښه ځای، تر دې ښه ملګري، تر دې ښه وخت، تر دې ښه بانډار. نو وایي ولې هغه د حاجي صاحب له راتګه مو نه یې خبر؟ سړی کوم حاجي صاحب؟ وایي دا تاسې حاجي صاحب چې راغی. سړی څه وخت راغی؟ وایي دا اوس دغه ده چې په پاخه سره کې له موټره چې بسترې او بکسونه کته کول. نو په دې کې ما ته ولې شک رالوېدو؟ هره ورځ مو دا کیسې اورېدې چې نورې په راتګ باندې اعتبار نشته. مخامخ مې رامنډې کړې، کور ته راغلم، ای ملګرو ډله ټپله موم سره تیتو پارکس وه. کله چې کور ته راغلم ومې کتل، وضعیت ډېر نورماله وو. نو فکر مې وکړو چې د کور هیڅوک لا نه دي خبر شوي، بس دا لومړی زه یم چې خبر شوم، زیری یې ورباندې کوه. نو نارې مې کړې چې زیری مې درباندې حاجي صاحب راغی. نو هغوی هم د همدغسې یو زیری انتظار ایستل، ټولو سره رامنډې کړې، له هرې کوټې چې جوپی جوپی کوچنیانو لویانو کملو ټول سره راوځي، خوشحالیانې شوې، کومه ده کومه ده، چیرې ده کومه ده؟ نو ما ورته وویل، سړی دا اوس یې په پاخه سړک باندې له موټره چې بسترې او بکسونه کته کول. نو ناوخته وو، په دې وخت کې مو یو بل کاکا مو دې هغه مرغانچی چې یو چرګ راوویستل دا یې حلال که، او څوک په چرګ شکولو باندې لګیا دي، څوک پیاز ریزه کوي، څوک د دیګ بندوبست کوي. هغه ترمو له غوژلې چې خره راوویستله هغه مخ په سړک باندې دي، او څو ماشومانو په بدرګه روان سو چې اوس له هغې خوا ورباندې دا بسترې او بکسونه راوړي. زه هم دلته ناست یم، خپل خیال پلو مې پسې اخیستې دي سیاره، چې بیخي نه یم شیرین. هغه خو درته زر روپۍ زیری درکوي، ګل هغه ته هم داسې مه ګوره، تر دوه زره کمې نه درکوي. دا د یو د بل زیری سره جمع کوم او په خپل ذهن کې انځوروم. دو خوشحالیو پسې په مخه کړی یم، دلته انتظار باسم. ټول خلک لاس په کار دي، دیګ او منډې او ترډې او خوشحالیانې. یو شل پنځه ویس دقیقې به تیرې وې چې وضعیت بدل سو، دروازې له خوا راغږ سو، وای نه ده راغلی عبدالله شمس سو، نه ده راغلی عبدالله شمس سو. نو زه دستي وپوهېدم، د ذهن په سکرین باندې مې چټک هماغه د کلیوال ګاونډي دروغ تیر سو، چې یاره هغه راته دروغ ویلي، په همدې بانه باندې زه پسې راخیستی یم. اوس خو په همدې بانه هغه له موږ چې ځان خلاص کړو، زه به اوس په څه رقم باندې ځان له وهلو خلاصوم. رامنډې مې کړې، چې ومې کتل هغه د غوجلې ور خلاص ولاړو، په دې ورننیوتمه. هلته چې مې وکتل څاروي ټول خپلو ځایونو باندې ولاړ دي، هغه خره خو یې ایستلې وه، د هغې هغه ځای خالي پاتې ده، هغه خور یې خالي پاتې ده. ور وختم د هغې په هغه خور کې هغه رشکه مشکسې ورته چې په دې کې پرېوتم، یو څادر مې راباندې کش کړو. داسې خېچ پروت یمه، په دې وخت کې د خرې د پښو دربای اورم چې را روانه ده، ورو ورو را نږدې کېږي. نو ما فکر وکړو سړی د ترکم را پام سو، خو درته وبوایي چې راښکته 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 ورکته به شي، یا به تر وزر ونیسي ورکش به دې کې، او یا به دې یو سوک ونیسي دوم ته به پسې ور ولاړېږي. او که یې نو در فکر دی به اخرام هغلته وتړي، دی به ووځي، زه به بیا له هغه وروسته د خپل ځان په اړه باندې فکر کوم چې څه وکړم. دی لاندې خره تړي، خره نو دې د پاره چې له دې اخوره چې یو څشی وخوري، کوم خواړه ماړه رشکه او پروړه. نو خره بیچارګۍ هم په دې نه وه خبره چې زه هلته پروت یم تیار. خرې چې څنګه دا سر راښکته که اخور ته، د خرې سنډک د ما له ملا سره ولګېدو. ما فکر وکړو مات خو را معلومېدو نه چې د تره لاس مو د ورپورته سه، چې اوس په پروته په څه شي ونه وایي. چې څنګه راپورته سوم، خره وتورې د مخ په دروازه باندې زور وکړه. چې زور یې وکړه، د تره مو د څلور واړه ګوتې د میوهي او د ځنځیر تر منځ ورغلې. له دې څلور واړو ګوتو چې دا پستوکی واړېدو، داسې یې ښورولې، دا سرې وینې دیوال ته وربادوي. پورته شې ما ته وکتل، زه په اخور کې ولاړ یم، څادر مې په اوږو ده، او دا د رشکې خلي او د پرولې خلي دا شیان راپسې ځوړن دي. وای اوهوهو ته دلته یې، ته دلته یې، اوهوهو ته دلته یې. داسې وچرخېدو را وچرخېدو له ډېرې غوسې. نو دلته به د غوجلې ورته له دې خوا موږ یو لرګی د شپې ښود، کله چې به اغوال وشل کېده، نو چې دا کوچني څاروي د باندې ونوځي، دا ور به مو ورباندې ټمبه کاوه. دغه لرګی لاس ته ورغی، داسې ورباندې ووالمه چې سار په هماغه خره باندې زه او دی دواړه ډاکتر ته ولاړو. د ګوتې په انسمان کړې او ما لینګې په انسمان کړه.
ډېر عالي، ډېر عالي، ډېر ښه. ښاغلی ناصري، تاسې دغه دوه تنځي حکایته چې ولوستل، دوه تنځي کیسې چې مو خپلې ولوستلې، په دې دواړو تنځونو کې متکلم لیدلوری و، یعنی هغه چا قصه کوله چې خپله په قصه کې شامل و، راوی تاسې خپلوئ، خو په دواړو کې تاسې یو څه ملامت هم وئ. داسې څوک نه وایي چې په اخلاقي لحاظ یا د هوشیارۍ په لحاظ تر نورو زیات وئ، بلکې داسې یو څوک وایي چې هم څه ملامت وئ، هم هغومره هوشیار نه وئ لکه نور کرکټرونه، عادي وئ، بلکې تر عادي هم یو څه راټیټ وئ. معمولا په کیسو کې یا حتی په سفرنامو کې، په خاطرو کې، د دغو پیسه کې ویل کېږي چې که څوک متکلم لیدلوری وي، خپله خبره کوي، نو ځان باید نه تر نورو عاقل وشي او نه ځان تر نورو اخلاقي او مؤدب. که ځان داسې وشي، په لوستونکو چندان اثر نه کوي، لوستونکي داسې احساس کوي چې دی اوس په زوره ځان لویوي. تاسې څنګه د خپل لیدلوري، د دې متکلم لیدلوري دغه اړخ ته پام شوي دي؟ په نورو کې چې ما ستاسو تنظونه لوستي دي، تاسې چې خپله روایت کوئ، خپله پکې یو قسم ملامت یاست.
او زه تاسې خبره تاییدوم، په دې ما په اکثریت ډیری تنظونو کې خپل مرکزي رول زه لوبوم، او واقعا چې په ډیریو کې هغه ملامتي هم په ما را اوړي. او ما په همدې کیسه کې څه اشتباوې کړي، کمزوری مې کړي، باید نه وای سوي، لیکن له ځانه پرته مې په بل هیچ چا باندې زړه نه کیږي چې هغه هم دغه رول ولوبوي.